آو وزیع.
من آو وزیع.
د نن وزیع د خبرونه درنو اوریدونکو خاډه او آباد وسې. فام دی هله د نن شپې د نن او وضعیت په خبرونه کې درته د سیمې او نړۍ خبرونه او رپورټونه لرو. لمړی په مو کې خبرونه ته
السلام علیکم درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غک آشنا رادیوونه د دې سات خبرونه اوري. د کابل خار پولی خشتي جماعت کې چاودنه شوې. په دې چاودنه کې شپږ تنه د مونږ په وخت کې زخمیان شوې دي. چاودنه نن چهارشنبه د اپریل په شپږمه د ماسپخین د مانځه په وخت کې وشوه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي یو کس په پولی خشتي جماعت کې پل مونږ کوونکو لاسي بم غورځولې ده. د کورنیو چارو وزارت په دغه چاودنه کې د شپږ کسانو ټپي کېدل تایید کړي دي او دایم ویلي دي چې د پیښې په وخت کې یو مشکوک کس نیولی دی. بلخوا یو شمیر عیني شاهدانو د دغه چاودنې د قربانیانو شمیر تر هغه زیات ښیي کوم چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د خوانه اعلان شوی. په ټولنیزو رسنیو کې په خپره شوي ویډیو کې لیدل کیږي چې خلک یو شمیر ټپي کسان په لاسي کراچیو کې روغتونونو ته انتقالوي. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. افغانستان د نړۍ یوازنی هیواد دی چې حکومت یې نجونې له تعلیم منع کړي. نن 202 ورځ ده چې طالبانو د ناسو منځني ښوونځي او لیسې بندې ساتلې دي. د دې خبر نور تفصیل د نوشابه آشنا اوري.
د راپورونو په اساس د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو شاوخوا 200 ورځې کېږي او د تعلیم او نجونو د حقونو ځینو فعالانو دا مرحله 200 تورې ورځې نومولې ده. فعالان د طالبانو له حکومت نه په کلکه غوښتنه کوي چې د نجونو منځني ښوونځي او عالي لیسې ژر پرانیزي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو نمائندګۍ ویلي د طالبانو حکومت د ځمکې پر سر یوازینی رژیم دی چې نجونې ښوونځیو ته نه پرېږدي. د طالبانو حکومت د خپلو ژمنو خلاف د تعلیمي کال په پایل کې د نجونو د ښوونځیو له پرانستل کېدو څو ساعته وروسته دا ښوونځي تر امرسانی پورې بیرته وتړل. د اقدام په افغانستان او نړۍ کې سخت غبرګونونه وپارول او ټولو د طالبانو دا پریکړه وغندله. د ملګرو ملتونو د سولې ثبات او عدالت د ترویج د نړیوالې برخې مسؤلې ملیسا فلیمنګ ویلي دي چې په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو تړل یو دردونکې او خفقان نه ډک حقیقت دی. طالبانو د اسلامي شریعت او افغان فرهنګ د فضا او شرایط نشتوالی د دغو ښوونځیو د تړل کېدو عمده علتونه بللي دي. نوشابه آشنا، امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگټن.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا یونیچسیار وی په دغه هیواد کې یعنی په افغانستان کې د بشري بحران لوی بار د ښځو او ماشومانو پر اوږو پروت دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د آسیا څانګې د چهارشنبه په ورځ په خپل ټویټر پاڼه په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو د بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. دوی ویلی دي چې اوس وخت د دغه هیواد یعنی په افغانستان کې په میلیونونو اوسیدونکو د کافي خوړو او سرپنا پیدا کولو لپاره خپلې اصلي سیمې پریښې دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM ویلي چې اوس وخت په ټول افغانستان کې 5,802,445 کسان د خپلو سیمو بیزې شوې دي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. امریکا د اوکرين سره 100 میلیون ډالر اضافي نظامی مرسته اعلان کړه. امریکا د سیشن به په ورځ خبر ورکو چې د اوکرين سره د 100 میلیون ډالر په ارزښت د ټانک ضد وسلو مرسته کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن چې نن په بروکسل کې د اروپایي مشرانو سره په لیدلو بوخت دی په یوې بیانیه کې ویلي چې د جمهور رئیس بایدن د لارښوونو د تعقیب او د ټانک ضد وسلو ته د اوکرين د اړتیا د پوره کېدو په هدف یې د اوکرين سره د 100 میلیون ډالر په ارزښت نظامی مرسته منظور کړه. بلینکن ویل نړۍ د کیف خار په بوچا ناهي او ټول اوکرين کې په هغو جنایتونو چې روسي ځواکونو کړي دي سخت خپه دي. د امریکا د دفاع وزارت هم په یو جلا بیان کې ویلي دي چې اضافي مرسته به د جاولین په نامه زری ضد سیستمونو ته د اوکرين عاجله اړتیا پوره کړي. د امریکا د دفاع وزارت د اپریل په لومړۍ نیټه د اوکرين سره د 300 میلیون ډالر اضافي نظامی مرسته اعلان کړو. د روسیې د دفاع وزارت د سیشن به پورې ویل د روسیې د خاصو پوځي عملیاتو په ترڅ کې په اوکراین کې نږدې 400 ډرونونه د منځه وړل شوي دي. د روسیې د دفاع وزارت چارواکي وی د جګړې په موده کې د اوکراین 125 جنگي الوتکې، 190 هلیکوپټرې، 398 ډرونونه، 226 دافعه او دستګاوې، 1909 شپېته ټانکونه او نور زری پوښ نقلیه وسایل تخریب کړي دي. او نن چهارشنبه سار په پاکستان کې خلکو هیله څرګندوله چې کستره محکمه د صدر اعظم عمران خان د قانوني دعوا د ارزونې وروسته یو سمه پریکړه وکړي. عمران خان د سترې محکمې فیصلې ته منتظر دی چې وایي سیاسي مخالف اتحاد په غیر قانوني توګه د صدر اعظم د لرې کولو هڅه کړې ده. په اسلام آباد کې د یو رستوران خاون عمران عباسي د رویټرز اژانس ته ویلي د سترې محکمې قاضي القضات باید هر څه ژر د دې سیاسي جنجال په اړه یوه سمه فیصله وکړي. د عباسي په وینا د پاکستان ولس چې د مخه د سخت اقتصادي رکود سره مخامخ دی د رامنځته شوي سیاسي بحران په اړه ډېر زیات اندېښمن دي. د پاکستان تاریخ کې د روپۍ بیه تر ټولو لاندې کچې ته لیدلې ده. نن چهارشنبه $1 په 1.68 روپۍ او 1.5 تبادله کېدو او د پاکستان مرکزي بانک وایي روان مالي کال په 9 میاشتو کې تجارتي زیان 80% زیات شوی دی. تاسو د آشنا رادیوونه خبرونه واورېدل.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون، خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېزې لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 5 بجو او 10 دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه.
درنو واوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. اوس هم په مو کې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته. ملګری ملتونه وی افغانستان کې د ځمکني ماینونو پاکولو پر مهال نږدې 100 ماین پاکان وژل شوي او له 900 زیات نور ټپیان شوي دي. طالبان حکومت نن په یو خونډه کې د ماین د خطر په اړه د پوهاوی نړیواله ورځ ولمانځله. ملا عبدالغنی برادر د غونډې ته په خپل پیغام کې د ماین پاکۍ له پروګرام نه بشپړ ملاتړ څرګند کړ. په دې اړه نور تفصیل د اکرام شینواری په رپورت کې اوري.
افغانستان د ځمکني مینونو د شتون لړخه د نړۍ په څو محدودو هیوادو کې شامل دی چې دغه هیواد په جنگ ځپلو سیمو کې اوسیدونکو ژوند د کړاوونو سره مخ کړی دی. د ملګرو ملتونو د مین پاکۍ پروګرام یو این ماس وایي چې افغانستان کې د مینونو او ناچاودېدلو توکو په چاودنو کې د 3,350 تنو وژل کېدو په اړه اسناد موجود دي. افغانستان دپاره د بشري مرستو د همغږۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال ډاکټر رامیز ال اکبروف د چهارشنبه په ورځ د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې د نور افغانانو ترڅنګ افغانستان کې د مینونو چاودنو نږدې 100 مین پاکان هم وژلي او 900 نورې ټپیان کړي دي. ډاکټر ال اکبروف ویلي چې دغه وژل شوو مین پاکانو نومونه به د ملګرو ملتونو د افغانستان د مین پاکۍ پروګرام یو این ماس د کارکوونکو لخوا په یوه لویه ټوټه ولیکل شي. د طالبانو د اسلامي امارت د رئیس الوزرا لومړي مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم کابل کې د چهارشنبه په ورځ د مین د خطر په اړه د پوهاوي د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې غونډې ته په خپل پیغام کې چې طبي پیښو سره د مبارزې د وزارت د مرستیال مولوي شریف الدین مسلم لخوا ولوسل شو د مین پاکانو هلې ځلې سیلي او ورڅخه یې مننه کړې ده.
زه د مین پاکۍ د نړیواله ورځې په مناسبت غواړم د ټولو هغو مین پاکانو او د مین پاکۍ له ادارو مننه وکړم چې په افغانستان کې د مین پاکۍ چارې ترسره کړي او لا یې هم ترسره کوي. هیله لرم چې یوه ورځ افغانستان په بشپړ ډول د مین له ګواښه په امن وي. له څلورو لسیزو راهیسې په هیواد کې د مین پاکولو پر مهال د مین پاکۍ د موسسو زرګونه کسان د ماینونو له خطر سره مخ شوي چې سلګونه یې خپل ژوند له لاسه ورکړي او په سلګونو نور یې له امله ټپیان شوي. زه شهیدانو ته د فردوس جنت هیله کوم او کورونو ته تسلیت وایم او زخمیانو ته شفا غواړم. په افغانستان کې د مین پاکۍ شته ادارو او مین پاکانو ته ډاډ ورکوم چې اسلامي امارت به تر څنګ ولاړ وي، ملاتړ یې کوي او د ستونزو په حل کې ټول امکانات په کار اچي.
ملا برادر ویل چې که سم افغانستان کې جګړه پای ته رسیدلی خو ځمکني میلونه او ناچاودېدلي توکي لا هم په دغه هیواد کې د افغانانو ژوند ګواښي. ملا برادر په نړیواله ټولنه غږ وکړ چې افغانانو سره دي د میلونو په پاکولو کې مرسته وکړي. د اپریل څلورمه په نړۍ کې د مین د خطر په اړه د پوهاوي د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کېږي. افغانستان کې دا ورځ نن ولمانځل شوه. اوس مهال افغانستان کې د مین پاکۍ شپږ موسسې د میلونو په پاکولو بوختې دي. د ملګرو ملتونو د مین پاکۍ د پروګرام یو این ماس د معلوماتو له مخې د 1990 میلادي کال راهیسې چې افغانستان کې د مین پاکۍ پروګرام پیل شوی، تر اوسه په دغه هیواد کې 3.9 میلیونه ځمکني میلونه او ناچاودېدلي توکي له منځه وړل شوي. خو لا هم افغانستان کې په نږدې 4000 ساحو کې ځمکني میلونه او ناچاودېدلي توکي شته دي. د ایم ډي سي په نوم د مین پاکۍ د موسسې رئیس شهاب حکیمي امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې لس نورو کلونو ته اړتیا ده تر څو افغانستان د ځمکني میلونو او ناچاودېدلو توکو د شتون څخه پاک شي.
کافي اندازه ساحې موجودې دي چې د ماینونو په واسطه، ناچاودې توکو په واسطه او هم هغه نور مهمات چې جای په جای شوي دي د بم په شکل باندې دا پاتې دي. په آینده لسو کالو کې موږ وخت ضرورت لرو چې دا ماینونه په افغانستان کې پاک شي.
افغانستان کې په وروستیو کلونو کې د مین پاکۍ په پروګرام کې په زرګونو مین پاکانو کار کوو، خو اوس د مین پاکۍ د موسسو افغان مسؤولین وایي چې د بودیجې د کمبود سره مخ دي.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمې او افغانستان په روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکې او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
درنو اوریدونکو تاسو زمون غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. مننه چې تر دې شیبه ملتیا وکړه او خپل خبرونه ته غوږ کېست. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې له المانو کسانو سره د خپل مرستو د دوام خبر ورکړ او ویلي دي چې په تیرو دریو میاشتو کې لسګونو زره کسانو سره مرسته کړې ده. له بلې خوا ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې نږدې 3 میلیونه کسان له سخت لوږې او نږدې 1 میلیون ماشومان د خوارځواکۍ له خطر سره مخامخ دي. د دې موضوعات تفصیل په رپورت کې اورئ.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي په تیر دریو میاشتو کې د افغانستان د بدخشان او بادغیس ولایتونو په شمول په ګڼو سیمو کې په لسګونو زره کسان ته خوراکي توکي رسولي دي. دغه پروګرام په خپل ټویټر لیکلي په تیر دریو میاشتو کې د بدخشان ولایت په شغنان ولسوالۍ کې له 3500 په جوان ولسوالۍ کې له 2000 کسانو او لالو سرجنګل ولسوالۍ کې له 1600 کسانو سره مرستې کړې دي.
د خوړو نړیوال پروګرام هیله من دی چې د نړیوالو مرستو یو اندازه ترلاسه کړي، ځکه موږ اړتیا لرو چې هر میاشت نږدې 3 میلیونه کسانو ته خواړه ورسوو او اړتیا ده چې د کال پای ته رسیدو مخکې 3 میلیونه کسانو ته مرستې ورسوو. په افغانستان کې بشري ناورین لا هم دوام لري.
د خوړو نړیوال پروګرام همدارنګ زیاته کړې چې د 2022 میلادي کال له پیل څخه تر دې مهاله د بدخشان، بادغیس او غور په ولایتونو کې نږدې 1.5 میلیون کسانو د دوی بشري مرستې ترلاسه کړې دي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو پر اساس اوس مهال شاوخوا 3 میلیون افغانان له سخت لوږې سره مخ دي او دغه هیواد 15 سلنه اوسیدونکي کافي خوراک نه لري. دغه سازمان همدارنګ ویلي چې 10 میلیونه افغان ماشومان د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره بیرنۍ مرسته اړتیا لري.
روژه امره له اوس نه شیم نو لرو چې په دروځو وښنه مې وو پرپوه چې ډوډۍ روژه نیو کې چې کوچنیان مریضان سي دا یو شربت واسه نه لرم چې وته راي نسه.
هم دا شند امریکایي رسنۍ یو اس ای ټوډې د راپور په اساس په اوس وخت کې افغانستان کې 95% خلک کافي خوراکي توکي نه لري. 9 میلیونه کسان له قحطۍ سره مخ دي او 1 میلیون ماشومان د خوارځواکۍ له کبله د مرګ له خطر سره مخ دي. په روغتونونو کې ماشومان تلف کیږي چې اکثره له 2 پاونډو کم وزن لري. یو اس ای ټوډې وایي له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته امریکا او یو شمېر نور هیوادونو خپلې مرستې بندې کړې چې دا د لوږې لامل شو. بلخوا د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د کوکنارو پرکښت د طالبانو د بندیز هرکلی کړی او له افغانانو سره د بدیل معیشت او معتادینو د درملنې په برخه کې د نړیوال ټولنې پر مرستو ټینګار کړی دی. د طالبانو مشر هبت الله اخونزاده د تیر یکشنبې په ورځ د یو فرمان په خپرولو سره په ټول افغانستان کې د کوکنارو کښت منع اعلان کړ. د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان مشر حسین ابراهیم تها په ټویټر لیکلی د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان منشي په افغانستان کې د کوکنار د کښت بندیدو په اړه د فرمان هرکلی کوي. د دې کښت بدیل کې د ښه کیفیت لرونکو کښتونو او په نشئی توکو د روغ د کسانو درملنه باید له افغانستان سره د نړیوال ټولنې د مرستو مهمه برخه وي. پر همدې مهال د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو شارزده فیر آین مکری هم د طالبان لخوا د کوکنار د کښت د بندیدو هرکلی کړی او د یاد فرمان عملي کول مهم بللی دي. خاغلی مکری په ټویټر لیکلی په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید منع کول لومړنی مثبت ګام دی خو عملي کول به مهم وي.
دغه تاریخ د مجبوریت کړی دا د مجبوریت کړل دي چې نو بلرو او نه دوه شی لرو چې د خپل په عیال یې وخورو. دغه ځکه مې لس پلیم ځکه په څلورو وړونه شریکه ده. دا هر یو لس دولس اولادونه دي نو دا مو خاصه مجبوریه کړی.
طالبانو په داسې مهال د کوکنار د کښت بندیدو په اړه فرمان ورکړ چې اوس مهال د افغانستان په ځینو سیمو کې د تریاکو د حاصل د اخیستو وخت دی. وحید الرافیزی، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 کیلو هرتز او لنډ سپې 15.15 باندې واوري.
رپورټونه ته د واشنگتن د استډیو نه اډا مارکو. د خزو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیاله انیتا بچیا وایي چې د نجونو د زده کړې له حق نه انکار پراخ منفي اغیز لري. اغلب بچیا زمونږ همکارې ښایسته سعادت لامی سره د مرکې پترس کې وویل چې د دې بشري بنسټیز حق نه انکار په ماشومتوب کې د نجونو د ودېدو لامل ګرځي او په کم عمر کې د نجونو ودول د نجونو او ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي یو عمل دی. هغې لومړۍ پوښتنه ته چې طالبانو باندې باید څه ډول فشار واچول شي چې د نجونو د تعلیم د مخنیوي پریکړه بیرته واخلي داسې وویل.
زه باوري نه یم چې دا په خپل د نجونو د تعلیم په اړه د وضعیت بدلون لامل شي. طالبانو تر دې دمه د نړیوالو د نیوکو په اړه بیت نه یې خودلې او نه یې هم پرې عمل کړی دی. نو زه فکر کوم چې ټول باید پر طالبانو باندې ورته فشارونه راولي او په یو خله او حتی پر شرطونه کې خودلې شي. کنه نو موږ بیا هم د دې شاهد اوسو چې طالبان به ژمنې یو څه او عمل بل څه کوي.
نو تاسو څه فکر کوئ چې په طالبانو د اغیزمن فشار تر ټولو غوره لاره به څه وي؟ او همدارنګه لکه څنګه چې موږ ګورو اوس دوی د سیمې هیوادونو مثلا پاکستان، چین، روسیه او نورو سره په اړیکه کې دي. په دې کې د سیمه ییزو هیوادونو رول باید څه وي؟
I think all members of the global international community
زه فکر کوم چې د نړیوال ټولنې ټول غړي پراته لدی چې دا ویني چې څوک دی یو ډول او لوی مکلفیت لري. دوی باید د نجونو تعلیم د بنسټیز پرمختګ ستنه وګڼي او د ودی او ترویج لپاره مرسته وکړي. زما په یاد دی کلونه مخکې چې لاری سامرز هغه مهال د نړیوال بانک مشر او اقتصاد پوه و یو ډیره مهمه خبره یې کړې وه او هغه دا چې په جنوبي آسیا کې د پرمختګ تر ټولو مهمه مرجع څه ده؟ ښوونه او روزنه او د نجونو تعلیم او پرمختګ. ځکه موږ پوهیږو کله چې یوه نجلۍ تعلیم یافته کوي دا نه یوازې هغې ته بلکې د هغې کورنۍ، ټولنې او بالاخره هیواد ته ګټه رسوي.
Media is also under a lot of pressure.
رسنۍ هم نن ورځ د طالبانو له خوا تر ډیر فشار لاندې دي. سلهاو رسنۍ بندې شوې دي. د رادیو او تلویزیونونو او زیاتره خبريالان هم ډیر شاکې دي او د نیول کېدو راپورونه هم شته. تاسو د دې ټولو مسلو د حل لپاره څه کوئ؟ په ځانګړې توګه کله چې په رسنیو کې د ښځو سره د مرستې خبره راځي.
First it's really important for your listeners to know
اول دا د اوریدونکو لپاره ډیره مهمه ده چې پوه شي چې کله چې طالبانو په افغانستان کې واک تر لاسه کړ زمونږ سازمان ملګرو ملتونو افغانستان پرې نه خوت. موږ پرې کړو کړ چې د افغانستان خلکو ته د خدمت د وړاندې کولو لپاره پاتې شو. او په دې ارګان کې په ځانګړي توګه د ښځو د پاتې کېدو ډیره زړوره پریکړه وکړه، ځکه د ښځو نوم سره کرخه ده. لمدې عمله زموږ دنده دا ده چې د ښځو د حقونو اول نمبر مدافع وګڼل شو، دوهم دا ډاډ ترلاسه کړو چې روان بشري ناورین کې جنسیتي تبعیض ونه شي، تر څو د ښځو او نجونو اړتیاوې له بشري مرستو غبرګون کې هېرې نشي، او دریم زموږ رول د مدني ټولنې سازمانونو او د ښځو د بنسټیزو سازمانونو ملاتړ ته دوام ورکول دي، ځکه عملته دي او هغه څه چې پیهیږي ګوري او ګالي او د وضعیت په اړه رښتینی معلومات راکوي.
خځې وایي چې نړیوالې رسنۍ اکثرا په افغانستان کې د ښځو پر کړاوونو سترګې پټې کړې. په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه نړیوالې رسنۍ اوس چوپتیا غوره کړې ده. ولې؟ د هغو ښځو پر وضعیت چې تل د جګړو قربانیان دي، د نړۍ د خبرولو لپاره اواز اوس څنګه باید پورته شي؟
I think we do have to be like broken records.
زه فکر کوم چې موږ باید د دوی په اړه، د دوی د ویجاړ وضعیت په اړه په وار وار او په کراتو خبرې وکړو. زه فکر کوم چې موږ باید د هغوی ستونزې بیا بیا خلکو ته ووایو. دا رښتیا ده چې د نړیوالې رسنۍ پام له یو بحران نه بل ته په ډېرې چټکۍ بدل شي، او مهم دا دی چې په داسې حال کې چې موږ د نړۍ په یو ځای کې له کړاو ډک بحران ګورو، نو په بل ځای کې ورته کړاو هم هېر نه کړو. زه فکر کوم تر ټولو مهمه دا ده چې نړیواله ټولنه یو موټی ورته ژمنه اوسي، په یو غږ قرباني خبرې او عمل وکړي. دا باید په وضاحت سره په ډاګه شي چې داسې سرې کرښې شته چې دوی ورنه د تېرېدو حق نه لري، او د هغو په وړاندې به زغم ختم شي چې ترې سرغړونه کوي.
نن او وضعیت.
نن او وضعیت
د نړۍ، سیمې او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکې او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو د تاسو سیمې نړۍ په اړه رپورټونه اوري. امریکایي مامورانو ولیدي چې متحده ایالات او لویدیځ انډیوالان به د چهارشنبه ورځ یعنی نن په روسیې باندې د اضافي بندیزونو د لګولو اعلان وکړي، چې په دې کې به روسیې موسسات او د هغه هیواد ګڼ شمېر دولتي ارګانونه شامل وي. په واشنگټن کې به د امریکا غږ د ملي چارو د خبریال سټیف هرمن د رپورټ مهم ټکي له سید سلیمان شاه نه واوري.
د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي سیکرټر جین ساکی وایي چې د روسیې په خلاف د روسي بندیزونه د یوکرين پایتخت کیف ته نږدې د بوچا په خارګوټي کې او هم د غهواد په ځینو نورو خارګوټو کې د روسیې د عسکرو لخوا د ډلیز وژنو په جواب کې لګول کیږي.
This will include a ban on all new investment in Russia and increased sanctions on financial institutions and state.
په دې کې به په روسیې کې پر ټولو نوو پانګو او په مالي مؤسساتو او دولتي تصدیو باندې لا زیات بندیزونه، او هم به پر حکومتي مامورانو او د هغوی د کورنۍ پر غړو د بندیزونو لګول شامل دي.
که څه هم چې د چین او هند په شمول د نړۍ ځینې غټ اقتصادي طاقتونه د روسیې په خلاف د اقتصادي بندیزونو په لګولو کې برخه نخلي، سپینه ماڼۍ دا دلیل وړاندې کوي. هغه اقتصادي بندیزونه چې متحده ایالات د جی 7 د ډلې د غړو د هیوادونو او اروپایي اتحاد ترمنځ له مشورو نه وروسته د هغه هیواد پر خلاف لګول کیږي، ځکه موثر دي چې د ټولې نړۍ د سم نیمایي اقتصاد نمائندګي کوي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټل چنل، او د آشنا رادیو خبرونه په 4098 پیټل چنل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
بیا هم رپورټونه د واشنگټن د سټډیو نه ادامه ورکوو. د کیف خر له شاوخوا ناحیونه د روسی پوځیانو له وتلو وروسته خلک وایي چې دوی په وژنو او رامنځته شوو ورانیو سخت دردیدلې دي. د اوکراین حکومت ویلي تر لاسه شوي شواهد ښیي چې روسي جنگي جنایات کړی دي. په دې اړه نور تفصیل په رپورت کې اوري.
د کیف خر دغه ساحه د هغو ملکی خلکو او عسکرو د پاره ځانګړې شوې چې په دې وروستیو جنگونو کې وژل شوي، دلته ښخ شوي او دعا ورته کیږي. د جګړو راتلونکي قربانیان هم دلته راوړل کیږي. د اونۍ په پیل کې چې کله اوکراین د مرکز کیف شاوخوا سیمو د بیرته نیولو خبر ورکو، د سلګونو ملکی خلکو د وژنو په اړه ځنې داسې زړه بوږنوونکي راپورونه خپاره شو چې ډیر مړي په سرکونو پراته وو. د یکشن به پورس په جنوبی بندری خار او دیسا کې د روسانو د هوایی بمبارد وروسته د تیلو د تصفیه ځای او شاوخوا ذخیره هم وسوځیدلې. د کیف په یوې هدیرې کې د خدماتي څانګې مدیر وایي جګړه اوس په ختیځ او جنوب کې روانه ده، خو وایي په پایتخت کې اوسنی امن موقتی دی. د تیرې فبروري میاشتې په وروستیو کې د کله نه چې جګړه پیل شوه، په دې هدیرې ډیر سری راکټي بریدونه شوي.
ناممکنه ده چې دلته ځان خوندي احساس کړی. مثلا د بوچا په ناحیه کې د مارچ په دویمه د جګړې د شدت سره زموږ په هدیرې باندې د کارګرانو څخه تقریبا 100 متره لرې ساحه کې توغندي ولګېدل. کارګران په قبرونو کې پټ شوي وو او له راکټونو وروسته یې بیرته د قبرونو کیندلو ته دوام ورکړ.
محلي خلک وایي د وروستیو قتلونو او ورانیو له امله سخت ناهیلي او دردیدلې دي. د کیف ډیر ساحه لا هم بند او ورانی پرتی دي، او د بمبار چو ودانه یو ورانی شوی ټوټه لا هم په غزاینو کې لیدل کیږي چې د حملو وروسته نړیدل دي. روسیا وایي د کیف څخه وتلې، خو ځینې په دې باور دي چې روسیا به په نورو سیمو کې خپل بریدونه ته دوام ورکړي.
زه پرې باور نه لرم. فکر کوم دوی بیا آماده کې نیسي او دا ځل به ډیر خطرناکه وي که روسیا ډیر ځواکونه د ختیځ پر لور سوق کړي. دا د اوکراینی عسکرو لپاره دومره اسانه نه ده چې هغه سیمې وساتي.
د اوکراین په لویدیځو څنډو کې چیرته چې د هوایی بریدونو د خبرداری زنګ روزمره چالانی او دلته به حتی بریدونه خال خالی، چارواکي وایي حکومت یې ملکی خلک دې ته تیاری او روزنه ورکوي چې په جګړه کې ورسره ودرېږي.
موږ مختلفې روزنې ورکوو، صحي خدمات رسول، د کیمیاوي وسلې د برید تمرینونه، د هوایی بریدونو لارښوونې، دفاعي مهارتونه او د ښاروالۍ د دفتر ساتنه چې همدا اوس په کیو.
دا په وینیتسیا کې هغه ښوونځی دی چې د اوکراین په جګړو کې د میلیونونو خلکو د بیزې شو ځنې کورنۍ په کې استوګنی شوي.
که وخت راغی موږ به ورسره په خپلو کلکو لاسونو وجنګیږو او زموږ د ماشومانو د وژلو او نورو کړنو په بدل کې به یې تیرې کړو.
د اوکراین په جګړه کې څه ناڅه 10 میلیونه خلک د خپلو سیمو او کورونو پرېښودلو ته مجبور شوي او ملګري ملتونه وایي تقریبا نیم یې ماشومان دي. د اوکراین حکومت وایي د بوچا په ناحیې او د کیف شاوخوا نورو سیمو کې ډله ییزه وژنې جنګي جرمونه دي.
اتصال زموږ او ستاسې پیوستون، خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسې پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې د ماښام پر 5 بجو او 30 دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د نن اوازیت د خبرونې ډیرو درنو اوریدونکو ډیره مننه چې تر دې شیبې ملتیا وکړه خپلې خبرونې مو واورېدې. د نن اوازیت خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارو، خو له یاده مو باسئ چې په څو لنډو شیبو کې به د روایت امروز خبرونه د قدیر مشرف په کوربتوب پایل شي. اوریدلې مه هیروئ دا چې په خبرونه کې محتویات څه دي هغه به خپله مشرف سب تاسو ته به لږ وروسته ووي. تر بیا خدای مل شه.